دی لپاره د اکسیجن لپاره یو شمو سر تمام سی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې په مکرې د سات خبرونو ته. د سپینې منې یو جګپړی چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ولیکل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړي. ښاغلي کربی ویل واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان دولت سره د افغانستان د اوبخې د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې کوي. د دې وزارت ویان نت پرایس بیګا په واشنگتن ډی سي کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کېږي وویل چې واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حال کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ وبخې پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته چټک شوی. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه چې په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان لا هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي وژلې دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قمانداني وایي چې بیګا د دوی ځواکونو پر رباط کابلی حاسمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان وژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قمانداني په یو بیان کې ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي د اروپا لپاره دا سره کرښه ده چې که چین روسیې ته وسلې ورکړي، او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدراعظم اولف شولتس پیکینګ ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جګړې لپاره د ماسکو ته وسلې نه ورکوي. شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیری کوونکې روسیې ته وسلې ورنکړي. چین ویلي دي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې لپاره په ایران کې دی. څو چارواکي وهڅوي چې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه و فیصد غنی شوی یورانیمو د موندلو خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنه بی ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړی دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دې عمل باندې لاس پوري کړي.
خو یو بل راپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د خزوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې یو ښه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونوي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولله څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولی دی چې یار که تر دې یو مینهخانه ولري، یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګورې شر حته به ولې نه، د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه سوای کولای.
او خپلې درې لوڼګانې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به وروره جانه پراری سولم، زه به پیدا کولی نه سولم، هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې پریخ ته رسېدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي، نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلۍ غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق کم شوي دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌ای ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشري کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوې ډلې کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشه یي مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاقېږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشه یي موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافې ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشه یي موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولې راځي؟ موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال د جدې په میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وه. د هند د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشه یي مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوه وروستیو میاشتو کې په فراه او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي، باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کیدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یوه داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده. خدای چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی، په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښې وه، خو د ده په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتاد انډیوالانو ته پناه وروړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یوه ښه خبره هم وکړي، خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند یې پوچ او بې معنا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله، بایللی اعتبار به بیرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بیرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بیرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کېږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهېږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یوځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي.
متخصص ډاکټران وایي چې د معتاد درملنې په ټولنه کې بیرته د عادي ژوند کولو لپاره د معتادو د درملنې په مرکز کې د 45 ورځو لپاره بسترې کېدل کفایت نه کوي. معتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یو ځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:29 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غیږي.
ما خپل د وخانه درلود څو کاله مخکې، یو هم سمپی مې د مکتب د دورې، یو ورځ را لې چې ته پیسې راکه، بل ورځ بیا را لې چې ته پیسې راکه. مری مرتول چاله څه مشکل دی، دا ښه کاروبار او ښه ژوند او ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړي؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چر شروع کړي دي، بیا چې مو معایناتونه وکړله چر سیم نه کوله، بیخي تر ششې تر اندازې پورې رسېدلی وو. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه لږ جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یي چې په دې کار باندې اخته یي، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي. نو میده چې اول مو په هلمند کې فعالیت را شروع کړي، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې راورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه به تاسو خپله کړې وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړې ده.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه د خپل منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چې شی دی چې په نورو برخو کې نسته یا کوم مشکلات چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیر پیچلې ده، ډیر سخت ده. اوس نور مریضي دی څوک تا ته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لار راځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړي ریکوري کوم مشکل نی او پات سود د مریضان سره مشتلر رسات کار دی او تر نور مریضان تاسو به تر معلومی جشت د اعصاب د خواب سوردینو اعصاب مشکلات زیات نو چدی تکنات ورکه پروانی لحاظ دی پاسابو باندې کار ک دغه څه ستونز او مشکلات لري د څه وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کی اکسیجن کمی دغه مشکلات په دې مرحله کې منستر راځي چې د نور مریض سره پرکسته او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کی
دا خپل شخصا لدغه شی غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسیوي اس کی سره تکولای شي
څو ځلې مخسوي دا یو مریض دی تقریبا 40 کال 50 کال پورې لاموش مریضان ته د وکړي جاته شپه ته کال نه شکړید نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بند کې صفر کوي بیا ته دوي په شروع کو ډیر وختونه دا سور سر لاس غریوان سوي شپه تر سار مخوب نه دی کړی دوی شپه مخوب نه دی کړی
مال جنو کسانو سره چې خبرې کړې دي جن ډاکټران د نشو خواته مخ کړې ده جن اروا په هانو د نشو خواته مخ کړې ده جن کسان چې د انستیزیا د خلکو ته د نشي ورکولو د عملیاتو په څنګه کې کار کوي او د نشو خواته مخ کړې ده ستاسو د تروسه پوری د روغ پات کېدلو یا د نشي ماده خواته د زړه نخ کولو راس پڅ کې ده
ولا دا خو موږ کله جوړ ډیر ځان او وجدان تصادق وسو نو چې څوک دی چې درملنه کوي نو هیڅ وخت دی باید چې تزړه شنه کی او لږ ډیر درک د ځان سره ولري چې دا خو نو د معتادینو ژوند ویني د کسي ویني د خاطرې ویني تبن هیڅ څوک چې لږ ډیر عقل ولري نو فکر نه کوم چې دې کار تزړه شکی
تاسو مخکې ول چې د معتادینو درملنې پروسه ډیره وګداده د ډیره پیچلې د ډیره سخت ده بیا هم تاسو لګیا اس په دې برخه کې کار کوي هغه چی شې د شي تاسو دې ته لیواله کی یا تاسو دې ته اړ کی شي بل اخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول او تداوم ورکړي
ولا څو وره مخبل د ځان سره د تصمیم نیولې دي چې یار کتر دی او ماینه خانه ولري او 15 مریضان د ورځې وګوري شر هته وي ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي ځکه چې داس خلک دي چې څلور ساعته باید ته په حاله وسی نو څو وره مخبل د تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پریږد نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پریږدم بلې پریږدي بلې پریږدي اخر دا خلک څه وکي خدا مور لري پلار لري بچان لري ژوند لري نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا راوګرځي سم لار ته تشویقي ژوند وروشي چې یار دا لار ته باندې روانه دا غلطه ده راسه ښه ژوند تجربه کړه
ډاکټر صاحب دغه لدغه چې مریضانو سره مخ کې کېدل خو تبان یو ډول رواني ټکان سړی تورکی سړی لږ زبروي رواني فشار په سړی باندې راوړي ستاسو په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خاص د مریضانو د معتادینو علاج نکاوه یو رقم به وشي علاج کوي په تاسو کې څه تغیر راغلی
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې په خوا مدرلوده اوس ډېر خبرې کو هر موتا ته کنه تور کول سخت ده بیا د ورځې شل مریضان سره خبرې کوي بیا شلو ته کنه تور کوي بیا فامیل ته کنه تور کوي نو واقعا سخت ده تبن راولي بعضی مشکلات پیدا کوي
بل خبر داده شي معتادینو ته خلک یو څه تعانه ورکوي پیغور ورکوي او د معتادینو په برخه کې کارکون کې هم کله کله لتانی یا پیغور سره مخ کیږي تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي
ول اکثر وخت ملګری وای بس خو به خو وای چې موږ نسو درتلل به خو شرمېږو چې موږ د څوک وای یا مو څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانی ته زو یا مخته ولاړیو خو زه داس نه وایم زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم
د احتیاط په برخه کې د کار کولو خه خاطره دی راته وایي د شي جالب خاطره په سخت حالت کې راوړی وي درته علاج کړی وي بیا ورسته دی بیا په خه حالت کې لیدلې وي او ژوند یې برابر شوی وي د شي کسلر
یو تن مریض و نو د کابل ولایت رئیسټلې و کندهار تلته موږ علاج وکي بیا چې کله دی جوړ شو بیا د ایرالی کابل ته د بیا موږ ته شپخانه ونیول ټول مساریپ ورکړل د کور کې ورکړل نو کله چې ما د عزت ولیدې چې مشتراک کم خدمت چې د کړي وو نو اکیان ډیر خوشاله سولم او خپل په کار می نورم زړه کې نستې چې نور به مختزو
آیا په هدا لاس چې د معتادینو ظاهري نشو شانیت سدي په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کو شان خبرې واورو
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې دوه شمرزونه تثبیتېږي دغه په خو کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې مولي مګدا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیګ چې د متد په خبرو کې یو ګډواله خبره مدقتې خبره کې چې کاسته او یو د خبرو ته شروع کی نو بیا ډېر مشکل سره قطع کی او مخه مخشه سره ته نګوري مسکه ته ګوري مثلا د غخو نظافت بيخي خراب هر رقم مخدره مواد غخو باندې کېنه د مینا د غاخ تر قسم تعمل کې د مینا د غاخ سره سترګې وګوري د سترګې د نن زی او اطراف سترګې چې توريږي بل د اطراف د خولې د غوګونه د قسمت او قسم شینګ دي دلیل دا چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخلي وجود کې کمیږي بل د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه تواصل کوي سترګې سوليږي خصوصا په چارس کې په تریاک کې نوکان یې همیشه تر رسېدلې پاکول نشي چې تلشي کې یو د مخدره مواد وسایلت من په کې لري وزي
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې پتاریا کو موتاب شو دی وایي چې په لومړی کې نشي خوان راکاوه خو ورسته لکوره داسې لری کړم چې آن د درو لونو په ودونو کې هم ګډون ونه کړ دا چې همیشه ګل ولی او څنګه موتاب شو او لومړی نشي لڅ ډول موادو څخه پیل کړه دا بخپل د دلخلې واوري
ایران تلال اولو دی ایران خواره کم سرپرست می نوزول دو پوزان بانی لبنیات ماسبنده کم کار که ویدا و بود در روماتزم مرز نپیدا که ای در طریق ویدا سیسپاده که وی امگه امه که او بس اما چه استعمال کرده بیام پویدولو نو پوزان بانی که کار بمرتک بس پدر نوالی عمل بانی اختصو اتویس کاله که ایگی سده در عمل که من که داشه پیدل استعداد داشه نوال عمل ده یا حل از تو باید در بانی نورتلولو ډیره زندگی می کلاړه بس ټول می دی پلان مرکه ونه می خرڅ کړلې چنار می خرڅ کړلې اصلات می خرڅاوه چې ما او پرني شو وخت او سرګرم او ورور جان دې تیر نورم پکې نو کوړه هر څه را نه ویر کړیو ولاده سه بده خاطرې می لیدلې دي زینه چې وړو وړ کو منډې راځوالي او مونږ به راځم نو ولو په وبو به منډولو په دې تبیلم نه نباسه په دې جای کې ماچو په دې جی کې ماچو بس پنځوس لخت دي نرت په ترابانه وړي وړي کړلې د حالات تیر کې هیڅ په خپل عمر پونسول خپل درې لورګانی می واده کړل نه خځې می واده کړل هغه د سه واده کړل چې زه به ورور جان پراریس ولما زه به پیدا کولای نه سولم هغه بل ډار او خپل زلون می بریخ تر رسیدلې ده سیا سره په خپل ځانم ډارېدل چې شرم د پابرو په عزت خوندي شي مالخه دې نور دې کالم يرمنته پلارم ته موريم ته کای ورکه کای وزن کارت کې نور اختیار دې تا د مال طرف دې ما په وجود دې تاثیر کړای دا چې خو له غو خلاص کړل یا وې سپینګی را کړل ما نور يم زی پکړای ما چې ما بیا چې ګوانې مې ته لیکول اقلام نه کړل زحمت مې سره سوال مې نه کاوه حرام مې نه خوړل فقط چړې و د شان مې تیر کول بیا دا چرخ رانه دامه تادانه پټک وی دې سره وایم رانه وړای وم د سپورت سره مې چې مجبور کېم نو پیسې مې وی چې مې چرخ رانه وړای و یو ورځ دوه ورځې مې روزانه الته هوټل و مغه سره مې د امه خجارو کول او داسې بیا مې قصه ورته کول وای کاکا تا خو چرخ ما چرخ مې داسې وی دې سره وایم مریض وم هغه رانه ویول وای اوس بل غواړي چې وای خلنه ته څوی ورکې مال نه زره په عراق کومک را سره وکړ زه دغه دې مچګره سامان اخلم مچګره کوم بس هغه زره په عراق لري بیا لاړل دې مچګره سامان میوخته یو مې اسمه په دې کار وک بل وای چې شپې ویدوم پولیس وخت باندې ځتی دې د څه سامان ولای ټول نه استره
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره او په ځله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې د چي نن درې مورز د چي سلام کوړه نه دی راغله د هغه میرمن او کچنی لور یې ډېری اندېښمنې دي په دې وخت کې لوي ونځ دی کوټې څخه یو ناشنا आवाज اوریدل کیږي ته چي سلام ولی کوړه نه دی راغله دا आवाज د چا د یا ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
کله راشی نن څومره ورځ چې کورته نه دی راغلی، نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی. ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟ نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟ په کور کې نه یوه افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ. نو موږ به ماښام څه شی خورو؟ چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟ مورې زه ډېره وږې یم. دا دې د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا د دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟ هو د بوسو له کوټې څخه یې آواز راځي. خدایا فضل وکړي درته چې ورشو. لورې ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم. راکه. اوهو مور، دا خو بابا دی. وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې. بابا مونږه ډېره اندېښنه درلوده. موږ وایې په تا د خدای نه کوي څه شوی نه وي. وه سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي په خاوند مې څه شوي دي.
یارانو، نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تیره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو. په مخه دې ښه باداره. بس اوس پوښتم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوي؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وسړیه بیا چیرې ځې؟ بابا چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګیږي و دې خوایيږي.
اجم الله دې سلام جان بیرته راغی.
سالار ته عجیب خبرې کوي. والے بن راضی څوک چې یو ځل دا د زمري نو کوی بیا برازی بیا برازی خاما خاما رازی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
رازا سلام جانا چلم مام دا وستا زسر کرد.
بس تا نصیب پک شوی ور. رازا رازا پار دیده رازا تو راور.
بس تاسی تا دی مبارک وی. زنور چرس نس کم.
نو چه نس کمی بیا والی راغلی.
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نس کم.
نو خبرورو تا چه ضرورت دی؟ خومیت کوا.
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم.
والی چه رزی چه خدای پامانی را سر کمی؟
نا چه ری نزم. اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم.
نو خو چرس با پریک دی مو خو با نپریک دی زوره وره ده حتی خبر رده.
تاسی او چرس دواره پریدم.
نو مو گواره پریک دی نازوانه.
خواهیه نو مو چه باد در رسه ولی.
ستاسی با دغه دی چه زستاسو للاسه چرسی شم.
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با دا غوسی. تر څو چې ستاسو انډیوالی مې پریخي نه وي چرس نشم پریخولای.
خیر دی که نو چرس نڅ کوي خو کله کله د یارانو اوال خو اخله وزوره وره.
نه هیڅ اوال مو نه اخلم. نه مو مړی او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم چې لاس مې ودرید خوله مې ودرېده. ستاسې سره ناسته ما ته یوازې شر رسوي او بس، نور د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي ګټم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.